د ماسپښین درې بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربایم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، پکې تاسو د افغان حکومت د سولې له دریځه خبرو. پرون د حکومت جنو مخالفو سیاسي ډلو انتقاد وکړ چې د سولې روان بهیر د افغانستان له ملي ګټو سره سم پر مخ نه درومي. د خبرونه تر د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جانقا علي کوزای اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران څخه غوښتي چې د افغانانو اعدامول دې بند کړي. د افغانستان جمهور رئیس د بریتانیا او فرانسې له مشرانو سره خبرې وکړې او امریکایي چارواکي وایي چې د اسامه ابن لادن زومینی ولای. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه پر رسمي ډول غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دې بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان پرون ازادي راډیو ته وویل دا غوښتنه زلمی رسول خپل ایراني سیال ته په استولي لیک کې کړې ده. سیاما کیروی وایي په لیک کې د غراز له تهران څخه غوښتل شوی چې ایران ته د افغانستان د سترې محکمې د رئیس او هیئت د سفر امکانات دې برابر کړي. دا لیک دو درې ورځې مخکې په کابل کې د ایران سفارت استول شوی او فکر کوم د سفارت له لارې ایران ته رسیدلی دی. په پام کې ده چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس د ایران له قضایي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته لاړ شي. د بشري حقونو د څار ټولنې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ له نړیوالو قانونو څخه څرګنده سره راونه بللې. دې ټولنې له ایران څخه غوښتي چې د افغانانو د اعدام د حکمونو عملي کول دې بند کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون د بریتانیا او فرانسې له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له تروریزم سره د مبارزې په اړه د مسایلو خبرې وکړې. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی جمهور رئیس کرزی د بریتانیا له صدر اعظم ډیوید کیمرون او د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په افغانانو غږ کړی چې د چاپیریال ساتنې د ښېګڼې په مقصد دین نیالګي کینوي. ښاغلي کرزی په 15 ورځنۍ راډیو وینا کې د غرض له خلکو وغوښتل چې په زراعتي ځمکو کې د ودانیو له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او دا ځکه چې دا کار د ده په وینا د چاپیریال په حالت ناوړه اغېز کوي. کابل ښار په ګډون د افغانستان په سترو ښارونو کې د چاپیریال ساتنې د وضعې په اړه زیاتې اندېښنې او ستونزې موجودې دي. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ او په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د دغې ورځ په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خاصې غونډې وشوې او د ښځو د حقونو په تیرو لسو کلونو کې د ښځو په اړه د لاسته راوړنو د ساتنې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ضد د مبارزې پر اهمیت خبرې او بحثونه وشول. ازادي راډیو هم په خپل وار د افغانستان ټولو ښځو ته د دغې ورځې په مناسبت مبارکي ووایي او د ژوند په چارو کې د بری هیله کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکي وایي د اسامه ابن لادن زوم چې یو وخت د القاعده شبکې ویاندو نیول شوی دی. چارواکي وایي تمه ده چې سلیمان ابو غیث به نن د جمعې په ورځ په نیویارک ښار کې د تروریزم د تورونو په اړه ابتدایي محکمې ته احضار شي. ویل کېږي چې ابو غیث لومړی په ترکیه او اردن کې نیول شوی و او وروسته نیویارک ته انتقال شو. د امریکا عدلیه وزارت وایي ابو غیث د امریکایي اتباعو د وژلو په دسیسو تورن دی. د امریکا د متحده ایالاتو لوی څارنوال اریک هولډر وایي د نوموړي کس نیول ښیي چې متحده ایالات د القاعده وسله والو له تعقیب څخه چې د سپتمبر 12 تر روسي حملې کړي لاس نه اخلي. ویل کېږي چې ابو غیث 30 کلن دی او په کویټ کې زیږیدلی دی. نوموړی په 2001 کال کې د سپتمبر 12 تر روسي حملو وروسته په ویډیو کې د القاعده شبکې په استازیتوب خبرې کړې وې. راپورونه وایي د چین په لویدیځې سیمې ژینجینګ کې د یو غور اقلیت او هان اکثریت اوسیدونکو ترمنځ نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي. د آزاد آسیا راډیو د عین شاهدانو له خولې ویلي پولیسو د پنجشنبې په ورځ د کورلا ښار د ویډیویي لوبو په یو نندارتون کې له نښتو وروسته امنیت سخت کړی دی. راپورونه وایي د کورلا ښار یو پولیس منلی چې په نښتو کې یو شمېر کسان هغه مهال وژل شول چې یو غوریانو په هان چینایانو حمله وکړه. عیني شاهدان وایي یو غور او هانیانو دواړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هانګ کانګ یو ورځپاڼې د څلورو کسانو د مړینې او اتو تنو ټپي کېدو راپور ورکړی. د چین خبري رسنیو د دغې پیښې راپور نه دی خپور کړی. د یو شمېر هیوادونو مشران د وینزویلا مرکز کاراکاس ته روان شوي څو د نن د جمهور رئیس هوګو شاویز د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. په عین حال کې په زرګونو کسانو تېره ورځ له شاویز سره د مخخې په مراسمو کې ګډون وکړ. د شاویز تابوت چې د وینزویلا په بیرغ کې تاو دی د پوځي اکاډمۍ په ودانۍ کې ښودل شوی و او سلونه زره ویرجنو خلکو یې درناوی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانده ویکټوریا نولان وایي یو کوچنی هیئت به په مراسمو کې د متحده ایالاتو استازیتوب وکړي. تمه ده چې د تونس نوی حکومت جوړ شي او د شمالي افریقا د دغه هیواد وروستی سیاسي بحران ختم کړي. موظف شوی صدر اعظم علي لارعایت چې د اسلام پالي النهضه ګوند غړی دی وایي د کابینې په غړو باندې له اوږدو بحثونو وروسته توافق وشو. د زیاته کړه د کابینې لست به نن جمهور رئیس منصف مرزوقي ته وړاندې کړي. د مارچ اتمه د جمعې ورځ د نوي کابینې لپاره د ضرب الاجل نیټه ټاکل شوې وه. د تونس دوو غیر مذهبي ډلو په نوي حکومت کې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او د چک جمهوریت نوی جمهور رئیس میلوش زیمان د لوړې مراسم پر ځای کړل. زیمان د واسلاف کلاس پر ځای چې د جمعې په ورځ ګوښه شو د 50 کلونو لپاره د دې هیواد د جمهور رئیس په دندې کار پیل کړ. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د ولسمشر کرزي مرستیال وایي د سولې بهیر باید د سولې د شورا لخوا مخته یوړل شي. د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د سولې پر روانو هڅو مخکې انتقادونه کړي. د پکتیا امنیه قمندان د غلو د بیلابیلو ډلو د نیولو خبر ورکوي چې پولیس هم پکې دي.
دوه ډلې چې موږ ونیولې په دوه ډلو کې تقریبا په یو کې درې کسه پولیسو په بل کې دوه کسه پولیسانو.
د کجکی د برېښنا بند ولې نه جوړیږي دا به په خبرونه کې واوري. او لدې به مو هم خبر کړو چې په کونړ کې د مناګي د برېښنا بند د سروې چاري په سلو کې نوي بشپړې شوې دي. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو.
نو زموږ دغه بې اتفاقي دغه جنجالونه خلکو ډېری ګټې پورته کړلې چې زموږ په امنیت کې راسان مستقیمن منفي اثرات دي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې یو شمېر نور پیغامونه هم خبرو. ل ازادي رادیو سره اوسه. د ولسمشر احمد کرزي دوهم رستيال وای افغان حکومت به هیڅ هیواته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ناوړه ګټه واخلي. محمد کریم خلیلی نن د عبدالعلي مزاری د وژنې په تلین غونډه کې خبري کولې او وی ویل چې د افغانستان د سولې بهیر باید یوازې د سولې د شورا لخوا مخته یوړل شي. افغان چارواکي پر گاونډي هیواد پاکستان انتقاد کوي چې د دې هیواد د سولې په هدف له جنو کړیو سره پر خپل سر خبري کوي چې په دې سره د افغانستان د سولې بهیر ته زیان رسی شي. معصوم میوند له کابل راپورټ لري.
افغان حکومت خبرداري ورکوي چې هیڅ هیواد به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې لاسوهنه وکړي او دغه بهیر ته زیان ورسوي. د افغان ولسمشر دوهم رسیال محمد کریم خلیلی چې د جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژنې په تلن غونډه کې خبرې کولې په ښکارا ډول کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو د ویل چې ځینې هیوادونه کوشش کوي د سولې بهیر ته زیان ورسوي. ښاغلی خلیلی وایي دغه هیوادونه غواړي چې افغان حکومتي نظام په دې سره کمزور کړي خو دوی به هیڅ اجازه ورنکړي.
کشورهایی کې در صدد است که به بهانه نظام را
سوس کنه. دوی وایي هغه هیوادونه چې کوشش کوي د سولې په پلمه د افغانستان حکومتي نظام کمزور کړي او په پای کې سولې د افغانانو د ملي یووالي په ځان تمام کړي په هیڅ ډول به اجازه ورنکو. په هیڅ ډول نن افغانستان د اتوان لري چې د دغه ډول حرکتونو په مقابل کې ودرېږي او بریالیتوب ته پرې نشدي. کریم خلیلی هم د نوو حکومتي چارواکو په څیر د 2014 کال په اړه هغه راپور نه رات کړ چې ګواکې دغه هیواد به لستون سره مخ کیږي. د په خبره افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپل هیواد د ساتلو توان لري او هیڅ ستونزه به پېښ نه شي. همدارنګ نن موږ د ولسمشرۍ د شو او رڼو انتخابات پر کولو ټینګار وکړ او وی ویل حکومت دغه انتخاباتو کې دوه تجمن دي. په دې غونډه کې د حکومت د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشاء رئیس صادق مدبر هم د سولې بهیر ته اشاره وکړه. نو موړی وای پاکستان غواړي د افغانستان د سولې بهیر ته ځان ورسوي او د دې هیواد له ځینو کړیو سره پر خپل سر خبرې کوي. دوی وایي پاکستان د افغانستان د سولې او حالاتو د ښه کېدو په هدف د افغانستان له یو شمېر ځانګړو کړیو او کسانو سره خبرې کوي بې له دې چې د افغانستان له لارې وي. د پاکستان په دغه کار سره د سولې پروګرام زیانمن کیږي. د افغانستان د سولې او باصلاحیت اداره د دې هیواد د سولې عالي شورا ده. لري او نږدې هیوادونه باید د افغانستان د سولې پروګرام د افغان حکومت په سلام تبوزی نداسی لکه اوس. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ډلو یو شمېر کسانو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له مسؤلینو سره لیدلي او پر ځینو مسایلو یې خبرې ورسره کړي. دا لومړی وار نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنو او د افغانستان د سولې له بهیر سره په ناهمکارۍ تورنیږي، بلکې د هیواد تر دې مخکې هم په وار وار کوشش کړی چې د افغانستان د سولې بهیر په خپل واک کې واخلي او خپلو ګټو ته کار وکړي. خو افغان حکومت بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې خبرې باید یوازې د سولې د عالي شورا لخوا وسی، نه د کومې ډلې او هیواد لخوا. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
په رپورت کې مو د ولسمشر کرزي د دوهم مرستیال عبدالعلي مساری په وینا واورېدل چې وی ویل په افغانستان کې باید د سولې بهیر یوازې د سولې د شورا لخوا مخته یوړل شي. د ولسي جرګې پخواني رئیس یونس قانونی او د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو جګپوړی غړي پرون د سولې په ارتباط په کابل کې وویل
ما هرگاه بخواهم بایست یک نیروی نظامی
که چیره وسلوال مخالفان و غاری چی دیو سیاسی دواک بطوگه دی بهیر تور گرد سی نو دا حرکت به نیوازی دا چی سوله رانوالی بلکه دا با پا افغانستان که و نوی بحران تا دا لمن وحلو پا ماناوی افغانستان خواد بود.
د یونس قانوني څرګندونه مو د سولې د بهیر په ارتباط اوریدې. په یوې خبرتیا پسې پکتیا ته ورځو او هلته مو د امنیتي وضعیت په ارتباط د دغه ولایت د امنیت قومندان څرګندونه راخیست.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په دې وروستیو میاشتو کې دوو میاشتو کې په پکتیا کې د وسلوالو خلو شمېر زیات شوی و چې د پکتیا امنیتي وضعیت یې د خرابوالي خواته بولی و. خو په تېره یوه میاشت کې د پکتیا امنیتي چارواکي وتوانېدل چې ګڼ وسلوال غله ونیسي. دا چې په څه ډول غلاو کې دې غلو لاس لاره زموږ همکار داود تپان د پکتیا امنیت قومندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل سره مرکه کړې. د نیول شویو غلو په اړه د پکتیا امنیت قومندان وایي
په تېره میاشت کې واقعا چې د پکتیا په ولایت کې یو تعداد غله وه چې د شپې له خوا نه وخت نا وخت به یې زموږ د پکتیا اوسیدونکي ځورول، لارې نیولې، موټرونه یې پیسې اخیستلې، حتی د پولیسو په لباس کې بعضی پولیسان هم و چې هغه د امنیتي ارګانو له خوا نه ونیول سو. تقریبا په حدود د 25-30 کسانو راځي چې دا په څلور ګروپو کې موږ نیولي او هغه څو شپې مخکې چې موږ یو ګروپ غله ونیول چې د کابل ولایت و د لغمان و د خوست او د پکتیا و د وردګو و حتی 15 ولایت چې دا سره ټول سوي په دې کې څلور کسه موږ نه خطا سو. نور هم لله الحمد پکتیا په ولایت کې انشاءالله داسې خاص غله به نه وي پاتې او بعضې هم داسې کوم خاص دوز مزدوز سي په هغوی په ارتباط من کار کوو او هغه څلور کسان چې تر اوسه موږ په هغه باندې کامیابه سوي نه چې هغه ونیسو نو د هغې په ارتباط باندې زموږ هڅې روانې دي. هغه غله چې موږ ونیول مخکې له هغې چې دوی نه پیسې اخیستې وي یا دوی لوس کړي وي یا دوی مالونه غلا کړي وه هغو هم په دې ارتباط باندې مخکې موږ ته راپوره کړو. بیا هم چې ونیول پس له هغې نه بیا هم یو تعداد خلکو رایز راړو چې هغه رایز موږ رسمن څانوالۍ ته لیږلي او تعداد خلکو نورو ټلیفونونه وکړي چې همدغه خلکو موږ لوس کړي او موږ غونه غوښتي دي تاسې چې هر څه سند به باندې لرئ یا پیژنې راسئ مراجعه وکړي څو موږ هم ولیکو څانوالۍ ته څو د خلکو دوسیه سمه جوړه سي څو دوی ونسي کولی چې څانوالیو محاکمه نه دوی خوشي سي.
قومندان صاحب دا هم راته وایي په دې غلو کې په څومره تعداد پولیس شامل وو؟ ځکه دا خبرونه هم ورکول کېدل چې په دې کې د پولیسو د لیکو کسان هم وو د غلو په ډلو کې.
په دوه ډله چې موږ ونیولې په دوه ډلو کې تقریبا په یو کې درې کسه پولیسو په بل کې دوه کسه پولیسان وو چې هغه رسمن موږ څانوالۍ ته معرفي کړي دي. په دې ارتباط باندې زمونږ هڅې نورې هم روانې. یو تعداد پولیسانو چې غوښتل چې پاک لباس نه ناوړه استفاده وکړي هغه د پولیسو له صف نه چې هغه باندې موږ کوم اسناد نه درلود دلایل مې صرف په دې باندې شک هم درلود چې دا خلک خلک نه دي او دوی غواړي چې دا پولیس بدنامه کړي. هغه هم موږ له خپلو صفوفو نه ویستلي او کوشش کوو هغه ناوړه کسان چې زمونږ په صفوفو کې صفوفو ته راغلي او دوی له صف نه وباسو او موږ به هېڅ چاته اجازه ورنه کړو. یو تعداد خلکو چې دوی پولیس نه وو د پولیسو له نامه نه استفاده کولې، پولیسو له لباس نه استفاده کړې ده، د شپې راوتلي، حتی بعضې د نورو ارګانو چې یو شپه یو چېرته تللي وو، حتی د ګمرک بعضې مسؤلین دي چې هغو سره پیرهداران دي، هغوی هم وځي په نوم د مراقبت سیارو دي او دي چې موږ به نه خبرولو. دوی به تله ساحې ته، دوی به شاید خپله وظیفه اجرا کوله خو خلکو ته به دا شک ولیده چې دا راغلي دي شاید موږ نه پیسې واخلي. ولې دوی همیشه په دې لباس کې یا په دې اردو په لباس کې شکول سوي وو؟ پیسې دغه دوی شاکي وو چې په غیر ارتباط باندې موږ یو ګروپ د ګمرک یو شپه راغه چې هغه خبره مدیر د ګمرک سره شریکه چې هغه واقعا د مراقبت سیارو غوتم به ورته ویل هر وخت تاسو دی هر حوزه ساحه ته ځی پولیس باید په جریان کې موږ باید خبرې زمنګ نمایده باید تاسو لري څو خلک بده مطمئن سي چې دا خدای نه خواسته خدای نه خواسته دا غل نه دی دا خلک دي چې وظایف لري دي وظایف دي کنټرول په خاطر راوته لیدي
دا غل سي تاسو نه ولې دي دوی په کوم ډول غلاو کې لاس لار خلک کې تختول یا لارې شو کولې څه ډول غلاوي کولې
مخکې چې موږ نیولې و یو تی دا خلک و چې اختطافونه کول خلکو ته به پیامونه ورکول دي ټلیفون لاره یا به ورته ویل چې دغه پیسې راولېږه یا د زوی به هغه چې هغه د سید کرم په ولسوالۍ کې هغه څو وخت مخکې موږ نیولې و او دغه غله چې دوی همیشه لارې شو کولې پلارو ته به راوتل په وخت نا وخت کې خلکو نه به پیسې اخیستلې د پولیسو په نامه باندې یا نا وخت به چې و خپل د غلا داسې نور هغه لباس به اغوستل چې حتی د ده به څېره بیخي نه پېژندل کېده یو قسم نقابونه به یې تړلي و د هغه نه استفاده کوله خلک یې لوڅول لارې شو کولې
څومره ډاډمن یاست تاسې په راتلونکي کې دغه رقم دا ډول غلا او مخه ونیول سي په دې سره سي تاسې وایي سي تر نویستو پورې شمېر پورې کسان مو نیولې دي
موږ لیل الحم کامله ډاډمن نیولې د پکتیا ولس د پکتیا خلک د پکتیا اوسېدونکي موږ سره اوس کاملا همکار دي په موږ باندې دا باور پیدا کړی ده چې واقعا موږ دوی ته څوک وروښیو هغه څوک چې ناوړه عمل سرته رسي جرم کوي نو مجرمین که دوی ته وروښیو دوی نه خوښه کوي دوی د قانون منګول ته سپاري په نان دا باور یې په موږ باندې ده انشاءالله موږ به سره بیا همکاري وکړي او هیڅوک به ونهسي کولی په پکتیا کې یا د پکتیا په لویو لارو کې دوی په لارو شکونو بریالي سي
خلک دا شکایت کوي چې که غله ونیول سي یا داسې کسان ونیول سي هغه بیا بیرته د نظامي ارګانونو نه د پیسو په مقابل کې خلاصېږي داسې کوم پیښه خو نه لري تاسو
الله الحم موږ یې نه لرو زموږ ولس شاهد ده زموږ مطبوعات شاهد دي همیشه چې موږ هر څوک نیولې د مطبوعاتو لارې نشر کړي دي او دا میډیا ته دا خلکو ته ښودلي چې دا خلک زموږ ونیول عمل هم عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم کړي دي
د پکتیا امنیت قمندان زلمی وریاخیل په دغه ولایت کې په وروستیو کې د نیول شویو غلو په اړه څرګندونې کولې په هلمند او مجموع کې په ټول افغانستان کې سیاسي اختلافات او ستونزې پیدا کړې دي د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې په دې ارتباط اوریدلی شئ چې تر 2:30 بجو وروسته خبرو کجکی ولسوالی ته د هلمند کجکی ولسوالی ته د برېښنا د دریم توربین وسایل څلور کال وړاندې رسیدلې دي د فابریکې کارکوونکي وایي تر اوسه 130 میلیون امریکایي ډالره د بهرنیانو په ماشونو لګېدلي خو د فابریکې د رغولو چارې لا نه دي پیل شوي ویل کېږي چې د برېښنا دغه توربین چې لا نه دی تړل شوی د 25 میګاواټه تولید وس لري د کجکی اوسیدونکي په دې اړه څه وایي په دې اړه له لشکرګاه الیاس دایي رپورټ لري
څلور کال وړاندې د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین لپاره د 315 میلیون امریکایي ډالرو د پروژو مهم وسایل انتقال شول هغه مهال په شمالي هلمند په خاص ډول کجکی کې امنیت دومره خراب و چې د توربین د انتقال پر کاروان برید وسو او د لسګونو ماشومانو او ښځو په شمول د ملکي کسانو د مرګ او ژوبلې راپورونه هم خپاره شول اوس چارواکي وایي د دغه پروژې لومړني کارونه پیل شوي دي خو د کجکی د برېښنا د فابریکې کارکوونکی سید غلام وایي که دې کار ته د مرکزي حکومت لخوا ځانګړې توجه ونه شي کلونه نور به هم پیل نه شي
مکمل سامان یې راوړ شوی دی کارګران راسي خارجي کارګران یا انجینران راسي باندې وګرځي ووایي چې دا کار شروع کوو یو کال مده کېږي چې راځي پر ګرځي بیرته وځي موږ کوم څوک نه دی لیدلی چې دی شروع کوونکي وایي دغه دی کار دولت باید دغه خپل هغه نفر چې دغه ته موظف شوی دی او دوی قرار ناستې معاشات خوري کار نه کوي باید کار وکړي
د کجکی د برېښنا د فابریکې کارکوونکي او د کجکی اوسیدونکو وایي کجکی ته د نوي توربین رسیدلي وسایل د څلور کلن رئیس په آزاد هوا کې پراته دي او اکثر پروژې زنګ خوړلې دي چې کېدای شي یو شمېر د استفادې وړ هم نه وي
پر هغه وخت کې بیا امنیتي و په کتار د ماشین راوړه سو دا تخشې شو سو ماشین د زنګو خوړې د څلور کال کېږي چې ماشین په هغه بارانو ته پروت دی باران هم پر وري وسه پر دې تاسو لیدلای شئ
نو د دغه ټینو مو باز باز شان شغس ګټ ز فکر نه کوم چې جنوا د خسته سزا که چاغه وس د غلط تر رسیدلې چې هغه باید کډال ته ناس به د دغه ځای است په واس کې نه وي بس
د کجکی د برېښنا د فابریکې کارکوونکي د قراردادیانو د ترجمانانو لخوا وایي د پروژې د پیل رئیس 130 میلیون امریکایي ډالر بیل دي چې کار پیل سي په ماشونو او نور مصارف کې د څلور کلونو په موده کې لګول سوي دي څومره وړاندې د هلمند چارواکو خبر ورکړ چې لشکرګاه او کندهار ته د کجکی د برېښنا د فابریکې د غزیدلو موزو د ترمیم او نوې کولو کار پیل سوي دي خو د کجکی د زمینداور د سیمې اوسیدونکو وایي تر اوسه یو متر لین هم نه دی نوی سوی او عملي کار هم نه تر سترګو کېږي
لین کار خو سر په نامه یو دوه خیمې ته ولاړې دي چې دا دوی کارکوونکي دي راغلي او نور د خطي سر په باره کې عمر د څوک نه دی لیدلی چې عملي کار وي موږ خپل د میډیا د خپل څخه په وارو وارو اورېدلی دي چې عملي کار شروع دی موږ ته ډېر افسوس ودریږي چې دغه عملی کار په کم ځای کې شروع دی، خو زه د دې ځای اوسیدونکی یم، د دې ځای کار کوونکی یم.
که څه هم د برښنا د وزارت چارواکو ویلي وو چې په هلمند کې د دغه پروژې کار د نامنوی له امله ځنډېدلی دی، خو د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبیل هم وایي نه یوازې د کجکي پر لار امنیت ټینګ دی، بلکې پولیس په ټولو امکاناتو د دغه پروژې د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
دوستان وایي چې دلته امن نشته. ما یو پلان مخکې ویلی دی، یو ځل یې بیا تکراروم، ما ته دې هغه جنس چې د کجکي د فابریکې دپاره ضرور دی د هلمند په هر سرحد کې چې تسلیموي مسؤلیت یې زه لرم، زه رسوم. موږ دلته د امن مشکل نه لرو.
د کجکي د برښنا پر فابریکه باندې اوس دوه نور توربینونه تړل دي چې د خپل زړښت له امله یوازې 22 میګاواټه برښنا تولیدوي. که چیرې هلته درېیم توربین هم وتړل سي، کېدای سي دغه تولید تر 80 میګاواټه پورې ورسېږي چې د هلمند او کندهار ولایتونو لپاره کافي برښنا بلل کېږي. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
د کجکي د برښنا د فابریکې وسایل شته خو کار یې نه دی پیل شوی. د افغانستان له جنوبه ختیځ ته ځو او هلته د برښنا د یو بند پاړه د په کونړ کې د مناګي د برښنا بند سروې چاري په سلو کې نوي بشپړې شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به یې ټوله سروې پای ته ورسیږي. د سیمې اوسیدونکي له دې پروژې خوشاله دي او وایي دوی به د برق د جوړېدونکو بند او کارکوونکو د سر په بیه ساتنه کوي. که چېرته د بند کار بشپړ شي نو 2.1 میګاواټه برق به تولیدوي او همدارس به په سیمه کې ځمکو ته اوبه هم ورکړي. د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري د وټپور ولسوالۍ د مناګي سیمې ته تللی، چېرته چې د اوبو او برښنا د بند سروې چارې روانې دي، قومي مشرانو او د پروژې مسؤولو کسانو سره یې خبرې کړې او په دې اړه یې دغه رپورټ برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکو له تیرو لسو کالو څخه د مناګي په سیمه کې د اوبو او برېښنا بند جوړولو غوښتنه کوله. کله به چې هم کوم لوړ پوړي چارواکي کونړ ته راغی نو هر یو به د مناګي د بند جوړولو ژمنې کولې، خو بالاخره د اوبو او برېښنا وزارت دې ته اړ شو چې د بند قرارداد یو افغاني ساختماني شرکت ته ورکړي او له تیرو 15 ورځو څخه د بند جوړولو سروې روانه ده. مناګي او شاوخوا کلو اوسیدونکي د بند جوړولو په لومړنیو پیل شوو کارونو خوښ دي. د دغې سیمې څو تنه قومي مشران چې پروژې څخه د ملاتړ په نیت د بند په ځای کې راجمع شوي وو، ازادي راډیو ته د برېښنا بند په روانو کارونو خپله خوښي داسې څرګنده کړه.
زما نوم اجی عبدالقیوم دی چې دا دونه موثره او دونه خایسته او دونه امن منفعه پروژه ده چې د دینه ډیر ولسونه زمونږ په کار باندې ولیږي، ډیر خلک زمونږ د بیکاری د غربت نه خلاصيږي په دې باندې. دا د ملک یو خایس دی، دا د راتلونکو د ستونزو د حواری سبب دی. نو زه به حساب پیدا لري دا پروژه او مونږ ته ډیر به اهمیت ده. مونږ د ډیرو کلونو کلونو راځي د دې پروژې په ارمان.
زمونږ هایي په ځواد برخندې بند د زاشه په وخت نه مونږ ورچې راپن نه تیور شي خو نشه. دا بچیګان انقلاب پکې ټول وتیر شو خو بس جوړ نشه.
دوی وایي د برېښنا پروژه د ټولو خلکو په ګټه ده او هیڅوک مخالفت نه کوي، او که بیا هم داسې څوک پیدا شي چې د بند چارو په وړاندې خنډونه پیدا کوي، دوی به د سر په بیه مقابله وکړي، خو د برېښنا کوټ کارونه به ځنډېدو ته پرې نږدي.
موږ په سر مال باندې د دې همکاري کوو. هغه څوک چې افغاني هویت لري د دې خلاف به نه کوي، او هغه څوک چې پردي هغه ته موږ په سر مال باندې خپل جواب پخپله ورکولی.
دا ټول ولس چې ګر شافر د دې پروژې نه پروت دی، د وټپور ولسوالۍ او بر طرف ته د ماڼونګي ولسوالۍ هم پرته ده، په یو اواز او په یو عزم په کلک ملاتړ باندې د دې نه پشتیبانی کوي او د دې ملاتړ کوي. انشاءالله د دې په مقابل کې به هیڅ نوع مشکل د تخریب او د نقصان را پیدا نه شي. هغه څوک چې لږ وربر دی او په غرونو کې د هغې په خیر هم دی، هغه هم تې ګروپ لګوي، او څوک چې په دې لاره غاړه کې دی دیم تې ګروپونه لګوي، دیم تې استفاده کوي، هغه هم تې د پخلي او د بل څه استفاده د ټولو په خیر، د ټولو په نفع، د ټولو به ملاتړ کوي انشاء الله.
قومي مشرانو د شرکت له مسولینو او کارکونکو غوښتل چې د بند جوړولو چارې په سمه توګه او په خپل لاس ترسره کړي.
وطن خدمت په خپل وکي او خپل آبادین موږ د خدمت نه مستفید شو او موږ سل په سلو کې ته خوشاله سل په سلو کې همکاران.
اوس د خواهش کوم چې زموږ ته د بد په هوا جوړ شي، صحیح جوړ شي، د خلکو سهولت شي. موږ هم سهولت شو او ملاتړ یې کوو. خدمت شو هغه موږ دې ترشا ولاړو کوي.
په کونړ کې د امین کاپیسا شرکت مسول انجینر صادق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د برېښنا بند د سروې چارې په سلو کې نوي بشپړې شوي او یو میاشت وروسته به یې د جوړولو چارې هم په رسمي توګه پیل شي.
انرژي وزارت لخوا په دې پروژه کې شامل ساختمانونه څه دي؟ یو وړوکی بند د انټیک ورته وایي چې د اوبو جهت ته تغیر ورکوي، او یو کانال د پټول دي 4.8 کیلومتره. خو دا تر اوسه پورې ثابت نه ده ځکه سروې روانه ده. 2.1 میگاواټه برک یا 2000 کیلوواټه برک د دې پروژې لپاره د تولید برق ته چې
هغه وایي د بند جوړېدو پر مهال به سلګونو بیروزګارو کسانو ته کاروبار پیدا شي، او د کار بشپړېدو سره به له 2000 زیاتې کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. صدیقي وایي دا یو افغاني شرکت دی چې د اوبو او برېښنا وزارت نه یې د مناګي د بند جوړولو قرارداد ترلاسه کړی دی. د بند ټول مالي لګښت چې شاوخوا 12 میلیونه امریکایي ډالر کیږي د افغانستان مالی وزارت ورکوي، او بهرنیانو سره هیڅ اړیکې نه لري. هغه د اوازې هم رد کړي چې په کوم کې ویل شوي و چې ګنی د مناګي د بند د تعمیرولو چارې هندي شرکت ته سپارل شوې دي.
د دې پروژې پیسې یا مالی لګښت چې د وزارت مالیه لخوا ده چې دا کار نه ولر دی، یو افغاني کمپنۍ ده، د امین کاپیسا ودانیزه کمپنۍ، او دا خپل د کافي ساخه لګ دی. پروژې خو اصلا ساختمانی چارې 3 کاله دی، او مینټنس هم 1 کال دی. دفتر قرارداد کړل د 4 کاله دی، په حدود دی 10 میلیونه روپۍ چوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې دوی سره د سرتاق د بند ودانولو پاړه هم غنی اجمنی شوی، خو کونړ سره د اوبو او برېښنا وزارت د مشرانو د معیاري مور سلوک له امله تر اوسه عملی شوی نه دی. دا هم نه د معلومه چې د سرتاق په بند به کله کار پیل کیږي. د کارپوهانو په وینا چې د سرتاق بند د جوړېدو په صورت کې به له 0 میگاواټو زیاته برېښنا تولید شي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. لوی افغان شزي سره د خبرونه په دې برخه کې مرکه لرو. ډیوا هغه نجلۍ ده چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې په ننګرهار کې له خپل کوشتن نه طلاق واخیسته، خو طلاق پاڼه یې لا نه ده ترلاسه کړې. له ډیوی نیازی سره جمیلی ظریف په کابل کې مرکه کړې، او په سر کې ورنه د هغه د قضیې په حق له پوښتلي چې کار یې چیرته رسېدلی.
تقریبا 3 میاشتې به کیږي چې دغه محکمې فیصله وکړله، او په رسنیو کې هم وښودله چې ډیوی قضیه وګټله او طلاق یې واغیست، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې طلاق پاڼه نه ده راکړې. کله چې ورور مې ورځي او یا مې مور ورځي یا بل څوک ورلېږم، طلاق پاڼې په خاطر باندې طلاق پاڼه نه ورکي. په نن سبا کې غولي بله ورځ ویل چې خپله دې حاضره شي. دوشنبه چې تېره شوه زه ورغلم محکمې ته. کله چې احوال شخصي ته ورغلم د طلاق پاڼې په خاطر باندې، نو په طلاق پاڼه کې مهمه ستونزه دا ده چې زما د نامزد چاته چیزې کوژده شوی، د هغوی له طرفه شاید عکس او تذکری نمبر پاتې ده، او همدارنګه چې چاته کوژه شوی ما د هغه د تذکری نمبر او عکسونه پاتې دي. زما نامزد
چې نو څه فکر کوي دی وجانی، ولی د تا نامزد کورنۍ مثلا دوی ولی هغه عکسونه چې ضروری وو د تذکری لپاره یا زینونو اسناد لپاره دوی ولی نه راوړل هغه عکسونه لاول نه؟
کچیر د قاضیانو غوښتلې چې زما د سند پاک راکړي تر مازیګره پورې چاته چیزه کوژه شوم ناصر هغه محکمه کې وو، نو کول شو چې غوی لګل وي بازار ته. البته غو ضمانت لرلو چې بازار ته ګلې وکسونه ویستلې وي او یادې تذکری نمبر یې خسته خونه د قاضیان یو قصو کینه چې په دې باندې ما زوري او دغه طلاق پانه نه راکې.
هم تاسو فکر کوئ چې قاضیان به د تاسو خسر کورنۍ سره بیا مغه مخکنی خبر چې تاسو مخکې زل کې مرکې کې مونږ ته ویل چې خو سره لاس لري بیا مغه ستونزه ده؟
دا معلومه خبر ده چې چې کوژده شوی او مناصر کله چې فیصله وشه پاغي ورځ باندې هغه هیڅ وخت رسنۍ ته ناظرې دو. هم دې قاضیان رسنۍ ته ودرغی چې په خولي راغله رسنۍ ته ویل رسنۍ نشر کړ، او بل دا چې تیر دوشنبه چې د محکمې ته ورغلم خپل د ننګرهار محکمې رئیس سره کې ناسته مور مې هم را سره و. د غجریان ټول مې ورته ویل مور دې مول ول طلاق پانه سین رکما ته وی په همدې رقم واله خیر چې غوی یکسونه او تذکری نمبر نه راوړي، یا کوم نور شان چې پکې کم دی غن نه راوړي، خیر مونږ یې لیکو. په خو کې نور دوه قاضیان دي چې غوی راتل پام چې په دې رقم وانه خلې پراتلون کې کتاب ته غټه ستونزه ولاړی. مور دې مازه به تر کوم هدا پول رسنوي کې وایم او چې دغه سې ظلم او بنصفي روانه ده. ما ته یو دم غوسه شو چې پر رسنوي کې ول څه دي لاسته راغلل وای ته لا پیدا نه وی چې موږ په دې رسنیو کې لولې شوې کته سمره وای موږ سره جواب شته د اومده سي جوابونه مرتبه لسنګ موږ ته ملامت کړلې ماته وی هر طرف لار دې په مخلاص د رسنیو ته زه هر چیز کې اخلي طلاق پانه پام دې رقم اخله کني اخلي تا موږ سره کومه خیګنه کړې ده تاسو موږ محکمه بدنامه کړله
دا خبر دا وسون سر تاسو مخامخ سوې یا مثلا تاسو محکمې ته لاړې محکمې ته د وسون ز پکلو وی لغوي د محکمې مشر تاسو خبره رات کړه ایا د وسون زم د ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست سره یا کابل کې د ښځو چارو وزارت سره شریک کړي مثلا د ښځو د بشري حقوقو خپل وکم سون د دوی سره شریک کړه کوم چاته تاسو وی لید خپل وسون ز
بله ولې نه په ننګرهار کې د بشري حقوقو فعال اداره د هغه ته مې ویل محکمې مې ویل چې کله تلم پاغي ورځ مې هم ورته ویلې چې زم محکمې ته کتا سره لاړ شي بیا غوړ ته چې نه ته یوازې له مور سره لاړ شه ټول د محکمې جریان وګور بیا موږ ته احوال راکړه
ډیوا وایي محکمه طلاق پانه ځنډوي له همدې مرکې سره دوی بجې او دېش دقیقې شوې لنډ خبرونه له جانقه علي کوزیناور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه په رسمي ډول غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دې بند کړي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون د بریتانیا او فرانسې له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او تروریزم سره د مبارزې په اړه نو مسایلو خبرې وکړي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په افغانانو غږ وکړ چې د چاپیر ساتنې د خګړې په مقصد د نیالګي کینوي د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده او په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي امریکایي چارواکي وایي د اوسامه ابن لادن زوم چې یو وخت د القاعده شبکې ویانونی ول شوی دی راپورونه وایي د چین په لویدیځې سیمې ژینجینګ کې د یو غور اقلیت او هان اکثریت اوسیدونکو ترمنځ نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي د وینزویلا موقت جمهور رئیس وایي د هوګو شاویز مړی به د لینن په څیر وساتل شي او په یو ښیښي قبر کې به د نندارې لپاره کېښودل شي تمه ده چې د تونس نوی حکومت جوړ شي او د شمالي افریقا د دغه هیواد وروستی سیاسي بحران ختم کړي او د چک جمهوریت نوی جمهور رئیس میلوش زیمان د لوړې مراسم پر ځای کړل
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري په راتلونکو دوو اونیو کې به په پاکستان کې د پیپلز ګوند د حکومت دوره بشپړ شي او پارلماني انتخابات به ترسره شي دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو منتخب ملکي حکومت د خپل کار دوره پای ته رسوي په تیرو څو کلونو کې اوازې وي چې د پاکستان تر ټولو قدرتمنه اداره پوځ به د پیپلز پر حکومت کودتا وکړي خو چې د دې حکومت صرف دوه اونۍ پاتې دي څوک د کودتا اټکل نه کوي خو له دې سره سره به پوځ انتخابات په ځیر وڅاري ځکه چې پوځ نه غواړي چې دغه هیواد په کلیدي امنیتي مسایلو کې ملکیان زیات رول ولري فارن پالیسي خبرونې په دې باب یو لیکنه خبره کړې چې غټ کې عصمت سروان اوروي
تیر اونۍ د پاکستان د لوی رئیس جنرال پرویز کیانی په شمول دغه هیواد امنیتي چارواکو ول چې پوز به د هیواد په روانو انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي فارن پالیسی د کتونکو په نظر دا څرګندونې د پام وړ بللې دي ځکه چې د هغوی په باور د پاکستان پوز په هغه صورت کې چې کودتا کوي وایي چې د دې کار پلان لري د دې نشې په نظر تیر پنځه کلونه د پاکستان د پیپلز ګوند حکومت لپاره لستونزو ډک کلونه ول تر ټولو لوی چیلنج د ستري محکمې له لوري د ولسمشر آصف علي زرداري د فساد د دوسیو د بیا پرانستل کېدو په اړه له سویس څخه د پاکستان د صدر اعظم رسمي غوښتنه و د دې مسلې پر سر د پاکستان یو صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني د ستري محکمې له لوري سلب صلاحیت شو د غرض له متحده قومي غورځنګ سره چې په ځلونو له حکومت څخه د جلا کېدو خبرداري ورکړي وو له پیپلز ګوند سره کمزور ائتلاف مات شو فارن پالیسی د کتونکو په نظر وایي چې احتمالا د پیپلز ګوند حکومت د دوغو ستونزو په جوړولو کې پاوس لاس درلود د پاکستان پاوس شاوخوا درې لسیزې پر دغه هیواد حکومت کړی او اوس د پاکستان په خلکو کې داسې باور رامنځته شوی چې له فاسدو او بې کفایته حکومتونو څخه یوازې پاوس حتی د دیموکراسۍ یا جمهوریت د ختمېدو په قیمت خلاصولی شي فارن پالیسی وایي داسې ښکاري چې هغه وخت نور تیر شوی بي چې پوز دې کودتا وکړي ځکه چې انتخاباتو او د پیپلز ګوند حکومت د دورې پای ته رسیدو ته لږ ورځې پاتې دي همداراز داسې نښې نشانې هم نه تر سترګو کیږي چې پوز دې په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ نیت ولري په تیره بیا په اساسي قانون کې د شلم ترمیم له برکته چې په 2012 کال تصویب شو د انتخاباتو نوی خپلواک کمیسون ګمارل شوی دی پوز د انتخاباتو پروسه په ځیر ساري او غواړي چې د هیواد په کلیدي امنیتي مسئلو کې د ملکیانو دخالت محدود کړي د پوز لپاره افغانستان هند اتم بم او حتی له امریکا سره اړیکې خاص لومړیتوب لري فارن پالیسی د خپلې د لیکنې په دوام کې لیکي نړیوال هم دلچسپي لري چې د مارچ په 14مه پاکستان ته زیر ووسی، ځکه چې د پیپلز ګوند د حکومت دوره بشپړی شي. تر دې مخکې د پاکستان پر منتخبو ملکی حکومتونو د خپلې دورې تر بشپړولو مخکې کودتاوې شوي او یا هم داسې ملکي حکومتونه پرېښودل شوي چې دوره بشپړه کړي چې پوز ګمارلی وي.
پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلاف دی، جرګې او د لوی جرګې
دا نوې لړۍ ډیر ژر له ازادي او مشال رادیوګانو خبريږي.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته ګڼ اس ام اسونه د کرکټ د لوبې په ارتباط راغلي دي. عبدالخالق له کندوز لیکي چې د کرکټ معلومات راکړي، نورو اوریدونکو هم ورته غوښتنه کړې ده. په شارجه کې د افغانستان او د سکاټلند د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سکاټلند 295 منډې کړې دي او اوس د افغانستان لوبه لا نه ده پیل شوې. هدف 216 افغانستان ته ټاکل شوی دی. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د وینزویلا موقت مشر وای د پخواني ولسمشر هوګو چاویز مړی به د لینین غونډې د نندارې لپاره د هندارو په یو تابوت کې کیشتي. صالح محمد صالح په دا اړه رپورت لري.
په عام محضر کې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز د مړی د ایښولو اعلان د جمعې په ورځ د چاویز د جنازې تر رسمي مراسمو مخکې وسو. تمه کیږي په دې مراسمو کې د ایران او بیلاروس د ولسمشرانو په ګډون د نړۍ په لسګونو نور مشران برخه واخلي. سوسیالیست چاویز د 1400 کلونو لپاره د وینزویلا ولسمشر و. د دې سیشن می پورز په 85 کلنۍ کې د سرطان ناروغۍ له کبله تر څو ځلې عملیات وروسته مړ شو. د وینزویلا موقت مشر نیکولاس مادورو ویل په پام کې ده د چاویز مړی مومیایي او د تل لپاره ننداري ته پروت وي.
کیرو دسیرل ال پوبلو ی ال موندو ان ترسر لوګار سی ا دیسیدیدو.
دوی وی غوړم خلکو او نړیواله ته وایم پریکړه وسوه چې د کومندان چاویز مړی به مومیایي سي، څو د تل لپاره د عامو خلکو د ننداري لپاره په موزیم کې وساتل سي. د هو چی مین، لینین او موزیدون پتیر د اعلی قومندان جسد به په ځنګړی توګه په شیشهی تابوت کې د انقلاب په موزیم کې وساتل سي. څو زموږ خلک نوموړي تل هلته لزان سره ولري. د نړۍ په هغو مشرانو کې چې مړی یې د تل لپاره د دوی په هیوادونو کې د خلکو نندارې ته ایښول سوي، د پخواني شوروي اتحاد بنسټګر ولادیمیر لینین، د ویتنام انقلابي مشر هو چین مین، د چین کمونیست انقلابي مشر ماو زیدونګ، دغه راز د شمالي کوریا کمونیست مشران کیم ایل سونګ او د هغه زوی کیم جونګ ایل. د وینزویلا د ملي اسمبلی مشر دیویس دادو کابیلو ویل مادورو چې د چاویز په واکمنۍ کې مرستیال ولسمشر وو، د جمعې په ورځ به د موقت ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه او د جمهوري ریاست د نویو انتخاباتو اعلان وکړي. چاویز چې وخت نا وخت د امریکا پر سیاست انتقادونه کول، د روسیې، ایران او بیلاروس په ګډون له ځینو هیوادونو سره د همکاري هڅه کوله. بلخوا د بشري حقوقو او د مطبوعاتو د ازادي ډلو د حکومت پر سیاسي مخالفانو د فشارونو له کبله د چاویز پر واکمنۍ انتقادونه کول. د سوداګرو ډلو هم پر چاویز تور پورې کاوه چې د پنګولو د بیرولو سبب سوی او د زینو پنګونو د ملي کولو او قبضه کولو له کبله د اقتصاد د زیانمنېدو سبب سوی دی.
ازادي او اوریدونکي
السلام علیکم. د ازادي اوردونکو په دې پروګرام کې زه ساري در سره يم. په ایران کې مو د افغانانو د ورستوي ایرامونو په اړه د اوردونکو له نظرونو خبرو. بیا په ولسی جرګه کې د هلمند لیو وکیل سره د سوي مرکه دویمه برخه دراورو. له هغه به ووري چې په هلمند کې حالات ولي خراب دي.
ډیر حالات چې خراب دي هغه د روابط پر اساس دي. ضوابط تر شو لاندې سوي دي او روابط ډیر مختلف دي.
د سولې پر مسله، ناامنیو، بیارغونې او نور موضوعاتو هم اوریدونکو خپل پیغامونه را ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې یو په بل پسې اوریدلای شي. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پیل کې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو په اړه د اوریدونکو نظرونه اوري. تاسو به پراپورنی کې اوریدلی وي چې په وروستیو کې لس تنه اعدام سوي افغانان تخار او شپږ تنه نور فراه ولایت ته انتقال شول. د هغه افغانان و چې په ایران کې په بیلابیلو تورونو په درز اړول سوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دغو اعدامونو په اړه عکس العمل ښولی او ازادي رادیو ته ویلي چې په ایران کې د تورونو افغانانو محاکمه عادلانه نه ده او د څارنې سازمانونه یې بهیر نسي څارلی. راپورونه وایي چې د ایران په زندانونو کې تر 3000 زیات افغانان د اعدام له سزا سره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول سمد مخکې په یوه کانفرنس کې ویل چې ټاکل سوی په لسګونو افغان بندیان له ایران څخه افغانستان ته انتقال سي.
امیدوار هستیم در آینده نزدیک به حدود 700 نفر از بندی های ما آزاد شوند و دوباره به افغانستان بیان و در این زمان یکی در کسایی که محکوم به اعدام هستند حکم اعدامشان به حبس تبدیل شود و بتانیم معلومات زیادتر به تعداد از اینها و نام از اینها و کی هستند پیدا بکنیم.
خورس سرګند نس و چې رښتیا هم دغه بندیان افغانستان ته انتقال سول او کت څنګه راځي د ورستوی اعدامونو پاړه د خلکو نظرونه وورو.
کلی صاحب دې مجاهره ایران کې چې موږ حوالہ باندې او یا وزل کیږي د دې ولې چاره یې پښتنه نه کوي.
دا پر مونږه د تخار د ولایت خواجهغه ولسوالي وسدستان دا د کرګز افغانې دا غوښتنه ده چې د ګرد را ایران افغانان په اعدام رسی په تخار ولایت کې له ثاني امریکا دغه چې په هرات کې مرسته دغه افغانستان ته نور ولایتونو کې هم فقط الور رسوله او د دې پر سر باندې والي صاحب عطا محمد نور د بلخ والي چې ترګر ته جاګه د ایرانانو د دکتاتانو په نامه هغه جاسوسان دي دغه جاګه دغه په نامه کوي او د بلخ تانتونه تانیشګاو ځینې جوړ کړ. دا اوس افغانستان دی که ایران دی؟ دا اوس پاشا کرزی دی که عطا محمد نور دی؟
هرات ولایت اولی د ولسوالی بشوري کې د اوسېدونکو قیام ځوان دغلا فاروق د ایران د قلعه شاد زندان خبرې کوم. زما سره په دې پنځ کې 500 کټ لري. زموږ باندې افغانانو باندې زموږ سره افریقایان و بنګلاديشیان و پاکستانیان و په ټولو کې پر مواد باندې پر ګلاس کرامه پر 500 کرامه پر 100 کرامه پر 200 کرامه پر 1 کیلو پر 2 کیلو اعدام ورکوي. تاسو ته آباد ورکړي او خارجي ته ټول خارجيان چې موقيم ده افریقا د پاکستان د نور دبلسودي ودی او چې آباد ورکړي. 501 سلجش کاسه افغاني دي 360 کاسه فریق اعدام لري اعدامي دي څو چې قصاص ته هغه قصاص دي څو چې اعدام لري هغه اعدامي دي څو واره ده د غزایې دي کسانې پښ ایران کړه یو یو جنازه او افغاني کنه ورکوي ټول جنازه دلې ته خلک ډیر زوروي
کابل مشران تھا سکم افغان ویران کی دامی بارڈر پتا کینی سی والے درجہ کسان تھا وجدان نمبر چتاب ایران کینی سی بغیر حق ادامه دادا تناسی بگرم کوٹو بگرم دغه کیناسی دغری سویز غم سن زنان زمون خران نه نه خونه بر خو یو مسپان سلام علیکم.
ز پاریس ز خوت ولای څخه خبرې کوم کسه هم نن څخه هر دی همه څخه دا خبرونه خبرې دل کی نن کو ایران لکستان هم شي دي مو دا ګونه چې دی پښتنه وسی او یاد په لټنې پایلې کړې نو روغ ته نو په کلي موږ کې حال ته دی نه یې نه څه را دی ول او هغه دې دم کې دا چې ونه چې دا بیا بل ګوندی هم د فکرې او بلین ته
یو یحیا د ننګرهار ولایت څخه خبر کوم. زما ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د ایران دولت افغانستان هغه کسان چې هلته جرم کړی وو اعدام باندې د اعدام په سزا ورسول او زمونږ د افغانستان محترم والی صاحب او وزیر صاحب د فرهنګ د هغه جاسوسانو په نوم چې دلته په هرات کې وژل شوي وو د هغو په نوم خپل واقعه نوموي څومره د افسوس او د شرم خبره ده.
کم افغانان په ایران کې دم سوي دي دا ډېر سخت ظلم ورسره سوي دي ځکه زه د صدر داود خان په وخت کې زه خپل ځان درته ښیم چې زه تللی وم یعنی د ایران پولیسو په دواړو لاسو سلامي کوله و افغانانو ته. نن ولې مشران په دې باره کې هېڅ نه کوي که ښاغلی حمید کرزی صاحب دي که داغسې نور دي پر معمولی معمولی جزیش باندې ولې افغانان پانسی کیږي په ایران کې یا په پاکستان کې قسم قسم ظلمونه ورسره کیږي؟ د دې سرپرست څوک دی؟ د دې پوښتنه ولې څوک نه کوي؟ وسلام.
دا کوم جاداله کوم مقصد چې دی د ایراني د ډیپلوماټانو سلامن موله د دې هم د دې هم ټول افغانان سخت مخالفت دی او د ټول افغانان چې دا خو له کوم چې دی خامہ خالص د تعالغه وایي چې معنا ته جواري
راځم ځلان دي فکر ولا د ریګ له دې د امریکا ته د وړاندې د مزار خاري هوار دی ایراني د ډیپلوماټانو په نوم مول شو دا کار نو په کلکه غندو د افغانستان د دولتي چارواکو صاحب خنه کوي چې په مزار د ایران ولایت او کړي افغانستان ولایت کړي ایران وینو بیا افغان حکومت ولې بده جوړ کړي او کړي افغانستان ولایت نو ولې ډېر ول کارونه اجازه ورکوي؟
ایلار ماشن دور دهنه زیارتو شوهی شدم که مطول افغانان ته تهغام به کواری بچانو ورونو ځوانان ته نشي تو وختان نشي او د ایران غو ظالمان دولتو ته لار نشته ایدان کې کوشش وکړي چې ځوانان او خپل بچان باندې تعلیم وکړي. تعلیم به وکړي انسان ته زار جوړي تعلیم شو کې چې موږ ته ځای کافي دی چې په داخلي په خارج کې او د نشي تو په مخنیوي یوازې نه یوازې لار تعلیم دی.
دوستانو را دي خوښ ولایت څخه دا هیله کوم چې د ایران حکومت څخه د ایران د ډیپلوماټانو په نام نومول شي دا عدل لري چې ځکه چې ټول افغان بندیان په ایران کې دم کېږي د غول افغانستان تر وکی ول په دایمي ژوند خو ورو سلام ته
زه د احمد د سوسی په خبره کوم چې جوړې تر کې شو باندې د نیمروز په ولایت کې د افغانستان ډیره خاوره لاندې تللې ده د مشترک تور په باندې په کار ورو هغه ورو د وزارت مرور لاس دیشتي او هغه چې کیو خاطر د کرا او خاطر ډیر د ایران لاندې کړي ده د پاکستان او خاطر د کوژک پر زړه باندې موږ پاته چې څلور خاوه خلجان لاندې کړي ده موږ د همسایه لاندې کړي ده زه د افغانستان مشران ته غواړم چې زه دې ته چې خپل خاوه د دفاع لپاره او خپل دیور له څه څه نه کوم کوم چې موږ خاوه ورځ پر ورځ کې موږ خلک لاندې کړي آیا افغانان دوم د خپل ځای چې خپل خاوه چې دفاع وکړي او غواړي خو چې پر دې شور نه ځو کې
دا اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو ووریدل. په تیر پروګرام کې مو په ولسی جرګه کې د هلمند لیوي استاد سره مرکه درلوده چې هغه په هلمند کې د ناامنۍ او د زیاتېدو اداري فساد او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې وې. دغه مرکه ورسره په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای کړې و. د مرکه دویمه برخه به دلته وورو. لمیرمن حبیبه سادات څخه پوښتنه سوي
ستاسو خبره ک دغه ګډوډي داسې دوام ولري آینده نو څنګه ارزوي؟ څه فکر کوي د دې وطن او د دې ولس او د حکومت راتلونکي په څنګه فکر؟
کچيري موږ قانون ته احترام کوو، قانون تطبیق نکو او موږ هغه خپل مسؤلیتونه هر شخص هر اداره هر شخص خپل مسؤلیت ونه پیژني دا ګډوډي به تر دې بدتره سي او حالات به خراب سي. او کچيري موږ خپل مسؤلیتونه مطابق چې کوم مسؤلیت ما تر راسپارل سوی دی کوم صلاحیت سلرم هغه تطبیق کو ان شاء الله. فکر کوم چې ستونزه به په دې وطن کې رامنځته نه شي بیره د دې ست چې حالات کچيري په دغه رقم رواني او موږ سره اوس څنګه مو خارجي قواویم دي خارجان په زموږ په قانون جوړونه کې یا تاسو موږ په اداره کې د دې لوی لاس دی کچيري دې د موږ پر میدان پریږدي ترڅو موږ جوړ کړی نه د ستونزې به تر دې بهتر حالات راولي او موږ خلک باید خپل فکر وکړو. دا وطن درې دیرش کاله تکول سوی دی، دا وطن درې دیرش کاله کندوالو تبدیل سوی دی او دا وطن موږ هر څه مدلا سور کړی دی. زما په نظر خلک هم ستړي دي د جنگونو څخه د ډیرو مشکلات څخه. اصلا دلته د خلکو یوالي پکار دی چې خلک خپل متحد سي او قانون د خپل ځان را شروع کړي او د قانون تطبیق وسی ان شاء الله دا ستونزې به د منځه ولاړ سي او کچیر دې ته ډیر موږ توجه ورنکونو تر دې به بتراله.
ځینې کسان وایي وکیلان هم د ځان لپاره په شخصي کارونو ډیر مصرف دي او د خلکو داک په خستلو کې د چارواک په وړاندې ګونګ برخورد کوي، دا ولي؟
ګونګ نه ناس په دې اکله د اته د وزیر انرژي واب د راغشتلو موضوع دا د استیزا موضوع و د هلمند موضوعات بیخي ډیر یاد سول د سنې چې موږ چپ ناست یو. موږ دا موضوعات یاد کړی دي د ول چامنیت نسته، موږ ټول چامنیت سته د ول چاته ما موږ په کمیسون کې ورته موږ غوښتي د ول چې موږ په علمن پر د کجکی پر بند کار شروع دي. ما ورته وزیر صاحب دا موضوع دی واقعیت نه لري ځکه زه د علمن د خلکو نمائنده په کجکی کې دی یو مامور تر سال کار نه دی شروع کړی، یو هغه په خوانی مامورین سي دي چې په خوانی التناس یا ماده د دریم توربین د جوړول د پاره هیڅ کار نه دی شروع په خبره دا موضوعات واقعیت نه لري دیم په دې پوس چې ما درواغ ویل دا واقعیت نه لري نو دا موضوع بیخي واړوله موږ بیا هم تاکید پر وکړو چې موږ باند د کجکی استاس خ جوړ غواړو او دا دریم توربین باید نصب شي ځکه چې خلک د ورونه دغه حق څخه به برخه پاتې دي خصوصا د لشکرګاه خلک چې دولت تلته دی مرکز دی دا ډیر خلک په غټو ستونزو د برېښنا څخه به برخه پاتې دي دا موضوعات رښتیا کوم موږ د سینې چپه خلناسي بل ورځ موږ وزیر صاحب دفاع بسم الله خان مور غوښتي وو د ویل چې هلمند یو مثال دی په افغانستان کې چې د امن د ولایت څخه دی زه ولاړسم مال وزیر صاحب زنه پېژم چې ستونزه په کوم ځای کې موجوده ده چې تاسو په خپل کابینه کې وزیر صاحبانی او د بلنې خبر موږ په هلمند کې امنیتی ستونزې ته مشته مثال وای چې هلمند وای وکیل صاحبان په خبر دي مالیا زه هغه وخت تا ته وایم چې دلته امن دي چې موږ برق جوړ یو په کجکی کې کار شروع یې موږ ټول باندې را جوړ کړی اته د سربند د گریش بند باید مشته جوړ سي نو زه هغه وخت هلمند کې امنیت وایم ځکه ستا وزیر صاحب چې راځي ستا په کابینه کې روزانه ستا سره سروکار لري اته سي مجلسونه لري هل ته ولې دغه د امنیت موضوع نه یادې چې تورن اسماعیل خان زموږ د برق موضوع نه یوازې زما هدف و تورن اسماعیل خان ته بلکې ټول وزیر صاحبانو ته چې خپل پروژې په هلمند کې عملي کې خپل پرمختګونه لته راولي هلمند خلک ضرورت لري ولسوالۍ کې پرمختګونه راځي موږ نږدې ولسوالۍ د نادالي د چاته برق نه لرو خلکو د نموګانې شې چې دغه څخه د ځانته ورونه تولیدوي او د دې څخه ګټه اخلي هغه هم د رئیس صاحبانو د خواسخه ممانیتونه ولګیدل ځکه د خلکو مځکو توبه شنه رسیدلې او خلک مځکې وچېدلې د سلات څخه مځکې ولیدلې نو په دې وجه دا بند سول دن په دې مثالو کې چې دلته موږ برق نه لرو په خپل ولایت کې نه لرو
اغلی صدات په هلمند کې امنیتي ګډوډي فکر کوي چې د چوکي پر سر د دغه نامه شروع سیالیو لامل ډیر سوید او کوم بلې لاته هم لري
کله چې په یو مملکت کې یا یو ولایت کې یا یو ولسوالۍ کې قانون نه تطبیقېږي د خپل یا هلته کومې ستونزې جنجالونه پر چوکۍ باندې ټول خلک د دې سګټ پورته کوي موږ داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې موږ مخالفین هم لرو په دې هیواد کې خصوصا د خرابې د لپاره ډیر کار کیږي د جوړول د لپاره لږ کار کیږي نو زموږ دغه بی اتفاقی دغه جنجالونه خلکو ډیر ګټ پورته کړل چې زموږ په امنیت کې راسان مستقیما منفی اثر اچي او موږ د ستونزو او مشکلات سره مخامخ کړی
تاسو د وکیلانو خبره یاد کړل چې د پارلمان په سطح ټول په مکرر یو او دوست پاللو او دوست ګمارلو په دې باندې بوختي په تقریبا ډول لیسې څو سلنه وکیلان به کار کوي یعنی څو سلنه به دوست خو شو خاله او په دې کسانو باندې لګیاوي چې مکرر کړي او نور کسان څو په سلنه به وي چې هغه د خلکو لپاره کار کوي
د نورو ولایتو په حق له ډیر معلومات نه لرم ځکه وکیل صاحبان ډیرې دغه غوښتنې چې دوستانه مقرر سي مګر د هلمند په سطح په درته وایم چې زموږ تقریبا 80% وکیل صاحبان ټول په دې کې لاس لري ټول غوښتنې لري چې خپل د کورنۍ غړي دلته په لوړو چوکیو کې مقرر کړي تاسو تر ما بهتره خبر یست او تاسو مستقیما ورسره په تماس کې یست تاسو خپل قضاوت وکړي هغه تاسو ښه پیژني خو زه نوم ناخلم په دې چې موږ په دې ستونزې کې نن ورځ کومې ستونزې چې موږ وینو د دغه وکیل صاحبانو د لمکې وینو
د اخیر پښتنې په هیڅ فکر کوي د کسانو مقرری د وکیلانو دنده او وظیفه نه ده
یا دا د وکیل کار نه دی و مشوره ورکولای سي مشوره وزیر صاحبان تر کول سي هغه دې پریږدي هغه خپل لیاقت دلته باید هر څوک چې راځي د لیاقت او اهلیت لمخې دراسي نه دا چې د روابط پر اساس راځي خو پیلمن کې ډیر حالات خراب یا غد روابط پر اساس دي د افغانستان په سطح د روابط ډیر مختتللې دي ضوابط تر پښو لاندې سوي دي او روابط ډیر مختتللې دي د افغانستان خلک ټول په دې قانې دي او خبر دي
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استاذې حبیبه سادات و چې په دې ولایت او په مجموع کې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو او نورو مسایلو په اړه خبرې کولې د ازادي اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اورو په پیل کې دوی د سولې د ټینګېدو په اړه خبرې کوي
څو چې جنگي جنایتکاران مجازات شوی نه وي په افغانستان کې سولې امنیت نه راځي الحمدلله د خپل پامن
زفر افغان خبرې کوم یو څو افغانستان کې امن غواړم نه دي طالبانو د پاکستان د دهشتګردي نه غواړو. موږ له افغاني طالبانو دا خواست چې جنګ دایې نه کړو. خدای وکړه په افغانستان کې دین او د اسراف نه راشي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ اوسېدونکی د طالبانو د حکومت دا خواهش لرم چې د خدای پر یاد افغانان بلا په قتل مصر رسوي خو یو ملي تفاهم وکړي. وسلام.
زه انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب دغه ولسوالۍ نه تاسو خپل پیغام ثبتوم. هیله مو دا ده چې د نوي کال پر رسېدو سره د ازادۍ رادیو له لارې چې دا خپلواک رسنۍ ده خپل پیغامونه ثبت کړي. هغه پیغامونه به داسې وي چې د سولې د امن په باره کې باید پیغامونه ثبت کړي چې ټول ملت ته د سولې پیغام ورکړي. ځکه چې ازادۍ رادیو خپلواک نو پیلې رادیو دی چې نړیواله رسنۍ ده او په ټولې نړۍ کې خلک اوري. خو د ټولو اورېدونکو نه هیله ده دی چې دوی د اول پیغامونه ثبت کړي. خو پیغام د سولې پیغام وي د امن، ځکه چې په افغانستان کې موږ تاسې د سولې امن ته ډېر ضرورت لرو. نوی کال روان دی او خدای دې وکړي چې د ټول هغه خلک چې مخالفین دي هغه د نورونه دي هغه راشي بېرته خپلو هېوادوالو سره پخلاینه وکړي.
زلمی د روزګان ولایت څخه خبره کومه. لکه څرنګه چې په میدان وردګو ولایت کې مسلمانان یې ټوک ټوک در به در کړل، هغه ولایت چې میدان وردګو ولایت یې هغه کابل ته ورنږدې د رسنیو پورې غږ رسېږي. رابطو دغو ولایتونو ته لکه روزګان نور دغه ولایتونه چې رسنیو ته غږ نه رسېږي د ازادي راډیو لمبر نسته ورڅخه، نو د دې مسلمانانو غږ به څنګه د رسنیو پورې ورسېږي؟
انور صدیقی د پکتیا ولایت د ایوب زغمی ولسوالۍ نه تاسو په تلیفون په کرښه یم. د دې میدان وردګ ولایت چې د کومه ناامني بې امنیتي پېښه شوې ده چې د سپیشل فورس او د ناټو قوتونو خونه عام خلک ځورول کېږي ټکولی کېږي، دا واقعا دا مشکلات هلته موجود دي. او کوم فرمان چې حامد کرزي خپور کړی دی چې په دوو هفتو کې دی دغه ناټو قوتونه د میدان وردګ ولایت نه ووځي لرې دی شي. خو په کار دا دی وزارت دفاع ته چې هلته لاړ شي ملي اردو ځای په ځای کړي، دا قوتونه د ناټو قوتونه دي ونه راوباسي تر څو هلته خلکو ته یو ډاډمن امنیت شي.
زه چې مخان روحاني د ګبدي ځنګل له کیمپ خبرې کوم. زه دا غواړم چې په افغانستان کې امن راشي، امنیت راشي، او ملل متحد او کرزي صاحب ته دا وایم او د افغانستان ملي ادارې ته چې دا بمبارونه چاپي ولې نه منه کېږي او ټول ملت باید په دې طریقه سره ژوند ته دوام ورکړي.
دلته ډېر امنیت زیاته ده، ځکه چې دولت ډېر په نوم باندې او ټول لنګې چوټې چې وای دا هغه یې نو موږ غواړو چې دې ته جواب ورکړي.
دا اوسنه نرم چې دغه اربکیان د هلمند ولایت د مرګې ولسوالۍ ډېره تنګسایه جوړه کړې ده. ترخه نغور په کمیټې باندې دغه کټار دغه اربکیان دي موږ یې ډېر بدل کړي هیله ده چې زموږ مقامات ولوکړو چارواکو ته ورسوي.
زه رحمت الله د هلمند د ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه سپایس سره په تماس کې یم. موږ وروره دغه اربکیانو سره اربکان څخه ډېر په ازاد یو چورو چباولې جوړ کړې دي غلاوی کوي د خلکو سره مداخله راخي وایي ته تعالی دي. موږ د نورو مقامات څخه دغه هیله ده چې دغه اربکیان ته یا د اربکیان وګرځي د رسایي څخه د اربکیان رسایي څخه
دولت هم کړی چې موږ ډېر بازي خوشحالي ترلاسه کړې دي. مګر اما تر هغه خوشحالي نه ترلاسه کړو چې دا غله دا رحزنان او دغه د اربکیانو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام تقویجه است.
شمال لغمان ولایت با دیولاباد سره خبرې کوم. د لغمان والی صاحب د فرغیو ولسوالۍ کې د برق د تارونو تیرولو کار روان دی او موږ چې مرکز پورې مربوطه سیمه دا کار پکې بند دی. اوس خو امنیتي پوستې یعنی محلي پولیس هم پر سړک پرتې دي، امنیت هم ډاډمنه شوی. خو ستاسو توجه که د امنیت راوستو ته بنا وي نو د ملت اقتصادي مشکلات په نظر کې ونیسئ او حل یې کړئ تر څو ملت او حکومت یو پر بل اعتبار پیدا کړي.
خبر موږ د افغانستان له چارواکو مسؤلینو څخه دا خواهش لرو چې په سنه 1950 کې چې د سلطان بند لارې خراب شو، متاسفانه بېرته چا ورته توجه ونه کړل او حکومت هم او په سلګونو دوکانونه یې خراب کړی وړه، نو دغه دولت څخه موږ خواهش کوو چې دغه سلطان بند چې اوس بیا په حالت کې خرابېدونکې دی دوی ورته توجه ولې نه کوي؟ آیا دولت کمزوره دی او که په وصل نه کېږي؟
حکومت نه د موسی نه د بل نه د بل هیچا نه یو پانګونه وکړله، نه یو بارني موسو په غوره اکثر وګرځوه، نه داخلي وګرځوه، نه حکومت ګرځي یا دا د دې دولت برخه نه ده.
د ازادي او اردوونکو وسنۍ پروګرام دغه وو. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو او ور باندې خبرې کوو. د اوس لپاره د خدای په امان.
تر اوو ورځې په اونۍ کې